کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې دی. په مکړی د دې سات خبرونه ته درنو اوریدونکو د خبرونو څخه ورسته پات خبرونه په تکراری بڼه اوریدلی سي، خو اوس به مهم خبرونه واوري. د کورنۍ چارو وزارت او په کابل کې د امریکایي پوهنتون چارواکو برید تایید کړي. ویل کیږي چې ځینې استادان او محصلین په پوهنتون کې دننه گیر پاتې دي. اینی شهیدانو د پیښې په ځای کې د چاودنو د ډارو ژغونه اوریدلی دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه 12 تنه زخمیان په کابل کې روغتونونو ته وړل شوي دي. د وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح ویلی دي چې د کابل امبولانسونه د پیښې ځای ته تللي دي چې ژوبل شوي کسان روغتونونو ته ورسوي. د لشکرګاه دوه مهمې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوي دي. امنیتی مقامات وایي چې د لشکرګاه ښار په شمالي څنډه کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دولت او 50 وسلوال مخالفین په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. افغان نظامی مقامات زیاتوي چې په روانو پوځي عملیاتو کې د چانجر او باباجي لویه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوې او د ځمکنیو ماینونو د لمنځه وړلو عملیات په چټکۍ سره دوام لري. دغه عملیات چې له پرون ورځې راهیسې پیل شوې، نړیوال ځواکونه هم پکې ګډون لري. کندوز ته وروسته د یوې اونۍ برېښنا راغلې، خو د الچین د پل د ډنګېدو له امله د دغه ولایت د مرکز څخه شیرخان بندر، امام صاحب او دشت ارچی ولسوالیو ته غځېدلې لارې د تیرو څو ورځو راهیسې لا هم بند پاتې دي. د کندوز په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالب وسلوالو ترمنځ د تیرو ورځو سختو جګړو وروسته اوس هم په جګړو کې کمی راغلی او دا جګړې د الچین د پله شاوخوا سیمو ته محدودې سوې دي. د کندوز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې لس ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالف وسلوالو ترمنځ سختې جګړې ونښتې، چې په نتیجه کې دغه ولایت له تاجکستان څخه د واردې سوې برېښنا مزې پرې سوې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارتر د هلمند په ولایت کې د یو امریکایي اسکر په وژل کېدو او د یو بل په ټپي کېدو خفګان ښودلی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه امریکایي اسکر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د همکارۍ او سلام مشورې ورکونې د ماموریت پر وخت وژل سوی او ژوبل سوی دی. ښاغلی کارتر ویلی دی چې د دې اسکر د وژل کېدو او ټپي کېدو څخه دا معلومیږي چې افغانستان لا هم خطرناک ځای دی او دا چې افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې سختې شپې او ورځې په مخ کې لري. دا دغه امریکایي اسکر پرون د هلمند په ولایت کې د بم په چاودنې کې لومړی ټپي او وروسته بیا مړ شو. په برید کې د افغانستان شپږ اسکر هم ژوبل شوي دي. په سعودي عربستان کې یو پاکستانی وژل شوی چې غوښتل د بم چاودنه وکړي. په سعودي عربستان کې پولیس وایي یو پاکستانی وژل شوی چې غوښتل د قاطف په ولایت کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د ماښام د لمانځه پر وخت د بم چاودنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د دغه کس څخه یو ورځ مخکې تحقیقات کول او معلومه سوه چې هغه چاودېدونکي مواد په یوې کڅوړه کې ځای پر ځای کړی وه. او د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې مشکوک کس د پولیسو په ډزو کې وژل سوی و چې وروسته بیا روغتون ته په لاره کې مړ سو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي نن د سوریې په شمال کې نظامی عملیات پیل شول. دغه عملیات د اسلامي دولت د غړو او د سوریې د کوردانو د ځپلو دپاره پیل سوي دي. په سرحد کې تروریستي ګواښونه ختم سوي. ترکیه داسې ګڼي چې په سوریه کې هغه کوردان چې امریکا یې شاته ولاړه ده د هغو کوردانو سره یو لاس ده چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د څو لسیزو راهیسې د حکومت په ضد تبلیغات کول. او د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن نن د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې ترکیه ته رسیدلی دی چې ترکیه په سوریه کې د اسلامي دولت او کوردي وسلوالو په ضد خپل لومړني تعرضي عملیات حمله شروع کړې ده. بایدن نن په داسې وخت کې ترکیه ته ورغله چې د امریکا د جنگي الوتکو او د ترکیه د نظامي مداخلې د ملاتړ وکړي. قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او شپه مو په خیر. Kendi de çocuğu ruh, alkış alırız.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنډونکو خبرنم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په کابل کې په امریکایي پوهنتون برید شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت او په کابل کې د امریکایي پوهنتون چارواکو برید تایید کړی دی. ویل کېږي چې ځینې استادان او محصلین په پوهنتون کې دننه غیر پاتې دي. کوښښ کوو چې په کابل کې د خپل همکار اکرام شینواری سره وغږیږو او په دې هکله تازه جزئیات ترې واخلو. خو دغه نه مخکې دا راپور هم درته لرو چې نن د افغانستان د هوایي ځواک 95مه کلیزه لمنځل شوې ده. تفصیل یې د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان هوایي ځواک 95 کلن شو. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د احسان الله په نوم د افغانستان لومړنی پیلوټ په 1904 لمریز کال کې د شیرپور له هوایي ډګر څخه لومړنی الوتنه وکړه. د افغانستان هوایي پوز له هغه کال راهیسې تل د پرمختګ او ودې په حال کې وو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال دغه هیواد د یو پیاوړي هوایي پوز څښتن شو. په هغه وخت کې افغانستان 614 جګړیزې الوتکې او هلیکوپټرې درلودې. له کورنیو جګړو وروسته دغه هوایي ځواک په بشپړه توګه له منځه لاړ او واک ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر راتګه افغانستان هیڅ ډول هوایي ځواک نه درلود. خو په 2002 کال کې یو ځل بیا د افغانستان هوایي پوز جوړ شو او تر 2008 کال پورې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په مرسته نسبتا تجهیز او په پخو ودرید. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي د هوایی پوز د لمانځغونډې په مراسمو کې وویل،
بین المللي ټولنې او د هغې په سر کې متحده ایالاتو دې ته کلک چمتووالی لري او ژمن دي چې هوایی پوز په انکشاف کې به له موږ سره کلکه مرسته کوي.
د هوایی پوز د قومندانۍ د معلوماتو له مخې دا مهال افغانستان 130 بیلابیل ډوله الوتکې لري چې پکې 14 MD-15، 14 ME-18 او 4 A-29 ډوله الوتکې هم شامل دي. د دوی پر وینا د دغو تجهیزاتو سربیره یو شمیر ترانسپورتي او کشفي الوتکې هم د هوایی پوز په واک کې دي. د دفاع وزارت د چارواکو پر وینا په اوس وخت کې افغان هوایی ځواکونه هر ورځ له 500 نیولې تر 200 محاربوي او اکمالاتي الوتنې په ټول افغانستان کې کوي. دغه راز د دفاع وزارت چارواکي وایي چې هوایی ځواکونه په هرو 24 ساعتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر مرچو شل خپلواک ضربتي بریدونه کوي او په همدې توګه هر شپه له 3 نیولې تر 8 عملیاتو کې ونډه اخلي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي که څه هم په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د افغانستان هوایی پوز پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم دغه پوز هغې کچې ته نه دی رسیدلی چې د دغه هیواد اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان د هوایی پوز پخوانی ډګروال عاشق الله یعقوب امریکا غږ ته وویل، زموږ هوایی پوز په هیڅ صورت د وخت د غوښتنو ځواب ویونکی نه دی، نه په کورنۍ کچه او نه هم په سیمه ییزه کچه. زموږ پلي ځواکونه هر وخت د اکمالاتو، انتقالات او هوایی بریدونو په برخه کې د مرستو غوښتونکي وي، خو موږ کافي ځواک نه لرو چې د روانې جګړې ټولې غوښتنې پوره کړي.
جنگ امروزی رو مرفوع سازد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوایی پوز تر څنګ بهرني ځواکونه هم په دغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې ګډون کوي. دا مهال د افغانستان هوایی پوز 4 لواګانې لري چې 2 یې په کابل او 2 نورې په کندهار او شینډنډ کې میشتې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
روندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې شولې. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون برید شوی دی. عیني شاهدانو د پیښې په ځای کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اوریدلې دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه 12 تنه زخمیان په کابل کې روغتونونو ته وړل شوي دي. د وزارت ویان ډاکټر وحید مجرو ویلي دي چې د کابل امبولانسونه د پیښې ځای ته تللي دي چې ژوبل شوي کسان روغتونونو ته ورسوي. کوښښ کوو چې تازه معلومات په کابل کې د خپلو همکارانو نه واخلو، خو دا راپور هم درته لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د خبریالانو او مطبوعاتو د امنیت او خوندیتوب کړنلاره تصویب کړې ده او په پوره چمتووالي سره به یې پیل کړي. د دې شورا ویان تاب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې باید طرزالعمل د ټولو اړوندو ادارو لخوا ترتیب او د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د امنیت شورا په غونډه کې تصویب شي. د خبریالانو ځینې مدافع ډلې وایي که څه هم دا کړنلاره ډیره جامع ده، خو که پلي کولو ته یې جدي تدابیر ونه نیول شي بې ګټې به وي. په دې هکله به